درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دی د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په سر کې هم خبرونه دراورو په سالنګ تونل کې تیر شپه د یو ټانکر د سوسیدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه شلو ته لوړ شوی دی. د پروان د والي ویندوی سید حکمت الله شمیم وایي په دې پیښه کې تر 2 ډیر نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ممکن د مرشوبو شمیر تر دې هم واوړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویندوی حمیدالله مصباح نن ازادي راډیو ته وویل چې اور وژل شوی خو ممکن د مرشوبو شمیر تر دې هم واوړي. د همداراز ویلي چې سالنګ لار لا هم بند ده. د دې موضوع په اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویستوای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوال ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ښاغلی ویست نن په یو ټویټ کې له واشنگټن څخه د یونما د مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوف و د کتنې د هرکلی ترڅنګ دا څرګندونه کړي او ویلي دي چې یونما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات هم ژغي کوي. د بشري حقوقو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده. ایران وایي چې د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی د سفیر په توګه ټاکلی دی. حسن کاظمی قومی وروسته لدی په کابل کې د ایران د نوی سفیر په توګه وګمارل شو چې مخکینی سفیر بهادر امینیان یې هغه ته د یوه منصوب صوتي فایل افشا کېدو وروسته وروباله. پرون په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلي و چې د بهادر امینیان د کار دوره پای ته رسېدلې او دا مسأله له هغه صوتي فایل سره تړاو نه لري چې په وروستیو ورځو کې افشا شو. دغه سفارت هم دراز لیکلی و چې ښاغلی قومی به په کابل کې د ایران د سفارت سرپرستی په غاړه لري. خو نن ایرانی رسنیو په کابل کې د ایران د سفارت د شارزده افیر عباس بدری فر په قول ویلي چې کاظمی قومی په افغانستان کې د ایران د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی دی. له بلې خوا د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه د کاظمی قومی د کار د پیلولو هرکلی کوي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهال ویش مخکې راتلونکي اونۍ دوه ایالتي اسمبلی منحل کړي. دا د نوموړي لخوا له وخت مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزي حکومت د فشارونو د زیاتوالي یوه هڅه ده. عمران خان په ختیځ ښار لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې راتلونکې جمعه به د پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلۍ منحل کړي. د هغه ګوند د پاکستان له څلورو ایالتي اسمبلیو په دوو بشپړ کنټرول لري. د پاکستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیسو پر تانه په برید کې لشت لږه درې پولیس وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. امنیتي چارواکو ځایي رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې چې د یکشنبه په سهار وشو وسلوالو حمله کوونکو له راکټونو او نورو درنو وسلو کار واخیست. تر دې وړاندې د نومبر په 14 هم په لکی مروت کې د پاکستاني طالبانو په برید کې شپږ پولیس وژل شوي. پاکستانی طالبانو په ورستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره اوربان پای ته ورسول. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د سالنګ د پیښې د مرشوب لوشمیر تر 500 هوا وشت.
دغه اړخ یو لستانې نور بیانن راوېستل او
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو فعالیتونه ډیر شوي. د چارو شنون کې په دې اړه څه وایي؟
هر نوې حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړي وختو کې امنیت درلودل ده، خو وروسته بیا مخالفینه مرته پیدا شوې دي.
په اورزګان کې کونډیا او بې سرپرسته شزی وایي ک طالبان د دوی د عزت پروا لري، ماشومان ته د ډوډۍ ورکړي. په کونړ کې د زلزله ځپلو لپاره شارګوټي جوړیږي.
د ټولو همکارو موسسو سره په تماس کې دي چې دوی ته د پېپسکیم او د سرکونو د ټول سہولتونه ان شاء الله برابر کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
څلور بجې او پنځه دقیقې شوې. په خبرونو کې مو واورېدل چې د سالنګ تونل د پیښې د مرو بلوشمیر په زیاتېدو دی. همدا شیبه زموږ همکار حسیب الله تلاش له استودیو سره وصل دی او د دې موضوع نور تفصیل ورڅخه پوښتو. تلاش صاحب مهرباني.
پروان کې د طالبانو حکومت مسولین وای په سالنګ کې د اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 40 کسان ته رسیدلې دی. دوی د دغه پیښې د ټپیانو شمیر هم 23 تنه خودلې دی. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد شیبه وړاندې پر خپل ټویټر پاڼه د وی ډاډګرین پیغام په خپرولو سره لیکلی چې په دغه پیښه کې 40 تنه وژل شوی، 22 تنه وژل، 12 تنه وژل شوی او 23 تنه نور ټپیان دي. بخښنه غواړم بیا تکراروم، 12 تنه وژل شوی او 23 تنه نور ټپیان دي. پروان کې د طالبانو حکومت د مسولینو په وینا د دغه پیښې په قربانیانو کې خځې، ماشومان او سپینګیری هم شته. پروان کې د طالبانو حکومت د امنیت قمندانې وین محمد کامران زید ازادي رډو ته وویل
او جنوبی خواته اته تنه شهیدان شوی دی، دغه اړخ ته یو تن بیګا شهید او یو لستنه نور بیانن راوېستل او روختون ته راوړی دي چې هغه هویت نه څرګندېږي ځکه سوځېدلې دي او جسدونه واړه او غټ دي چې هغه کې ماشومان، زنانه او سپینګیری داسې کسان پکې شامل دي.
د محمد کامران زید په وینا تیر شپه ته بجې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په تونل کې د تیلو یو ټانکر چپه شوی چې په پایله کې اور لګیدل دی. د زیاتوی چې لا هم د سالنګ لار بند ده. پروان کې د طالبان حکومت د مسلینو د معلوماتو پر بنسټ په دغه پیخه کې د سکرو د یو موټر په شمول 12 موټر سوځېدل دي. پروان کې د طالبان حکومت د والی ویان سید حکمت الله شمیم نن یک شنبه رسنوي ته په وصل شوی پیغام کې د غشمیرې هم تایید کړی او ویل چې د یادې اور لګیدنې د تلفاتو شمیرې ورستۍ نه دی او خای زیات شي. مخکې له دې د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان حمید الله مصباح هم ازادي راډیو ته ویلي چې د تیلو ټانکر د سالنګ په تونل کې دننه چپه شوی وو او اور نن سهار 8 بجې مړ شوی دی. د طالبانو حکومت د سالنګونو د ساتنې ادارې مشر حافظ محمد یعقوب نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د ژغورنې ګرځند ټیمونو د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول دي.
ډیره مننه حسیب الله تعالی شو چې په سالنګ تونل کې د یو ټانکر د اور اخیستو په نتیجه کې د غنو کسانو د مرجوبلو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې وسلوالې نشته زیاتې شوې او ترڅنګ د طالبانو د مخالفانو فعالیتونو هم زور اخیستی دی. د خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې راغلی دی. هغه راپور چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې خپور شوی او تمه ده چې د دسمبر په شلمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې که څه هم د دې ډلې بریدونه کم شوي خو تلفات یې لا هم په خپل ځای دي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کی
انټونیو ګټریش په خپل درې میاشتنی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د 2022 کال د اگست له 11 د نوومبر تر 13 پورې 1500 یا پیخې ثبت شوې چې د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی ښیي. د ګټریش راپور چې د راتلونکو سشنبه پر ورځ به د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته وړاندې شي چې تیر درې میاشتو کې د افغانستان د نن وسلواله نخت هم 20% زیات شوی، یعنی شمیر یې له 99 څخه 1600 ته پورته شوی دی. د راپور کې د هوایی بریدونو په شمیر کې هم اتواله خودل شوی ولې کې دا شمیر ل 4.5 ته پورته شوی. خود چاو دیدونکو توکو چاودنی و او ترورونه بیا 2.5% رقم شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کابل، هرات او کندهار د نامنۍ له امله تر ټولو اغیزمن ولایتونه بلل شوې دي. د طالبانو مو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتنی راپور او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې یې تل ویلي چې ټول افغانستاني خوندي کړی دی. خود ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې بیا راغلي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو د وسلوالو مخالفینو فعالیت هم زیات شوی او یو نامایي شمیر 22 ډلې ثبت کړی دی. د انټونیو ګوتریش راپور ښیي چې دا ډلې د افغانستان په 11 ولایتونو کې فعالیت لري. خو راپور کې یوازې د مقاومت ملي جبهې او د ملي نجات جبهې یادونه شوې چې په بدخشان، بغلان، کاپیسا، ننګرهار، نورستان، تخار، پنشیر او پروان کې د بریدونو ادعا کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپل راپور کې دا هم لیکلي داسې مال چې د مقاومت ملي جبهې په ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې خپل عملیات پراخ کړل. طالبانو یې د کنټرول لپاره د سپتمبر په 9 د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ خپل نظامی عملیات پیل کړل چې تر اکتوبر یې دوام پام وکړ. راپور په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه بریدونو ته هم اشاره کوي او زیاتوي د ډلې تیرو دریو میاشتو کې په شپږو ولایتونو کې دیرش بریدونه کړي. داسې مهال چې د 2021 کال په همدومره نیټه کې د دې بریدونو شمیر په 14 ولایتونو کې 121 ته رسیده. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د تلفاتو شمیر لا هم د پام وړ دی. طالبانو بیا وړاندې ویلي د داعش پر وړاندې مبارزه روانه ده او د دې ډلې ریښې یې له منځه وړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو ډلو د مشرانو شتون ته هم اشاره شوې او له دې دایمنو ظواهري یادونه شوې چې د جولای په 1 په کابل کې ووژل شو. خو طالبانو تر ننه په کابل کې د ایمنو ظواهري وژنه تایید کړې نه ده. راپور همدا ډول د سپکو وسلو مهماتو او چاودیدونکو د ناقانونه سوداګرۍ یادونه کوي او زیاتوي د اګست 14 د نوومبر تر 14 په 19 ولایتونو کې د وسلو 250 ډیپوګان نیول شوي دي. خو دا چې دا ډیپوګان د چاو او د چا لخوا نیول شوي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، مګر د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې وایي دا وسلې د شخصي ګټو لپاره د غیر مسؤولو قمندانانو لخوا ساتل کیږي او پلورل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه هم څو ځله د وسلو د قاچاق هڅه شوې چې
د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پوځي چارو لشنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې اوس چې طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت پر ټول افغانستان کنټرول لري او ثبات هم د پخوا په پرتله ښه شوی، نو ولې د تیر کال په نسبت په امنیتي پیښو کې زیاتوالی راغلی؟
که موږ د تیر حکومتونو تجربه ته وګورو، هر نوی حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړي کال یا په لومړیو وختو کې یو دایمي قوي فزیکي امنیت یې درلودلې ده، خو وروسته بیا مخالفین هم ورته پیدا شوي دي او دغسې چریکي حملې انفجارونه موږ شاهد چې سوي دي. د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه چې دوی ډېر فخر ورباندې کوه، هغه هم دغه د جګړې ورکېدل یا درېدل و. خو له بده مرغه په دا یو نیم کال کې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې سره او د ګاونډیو د سیمې وادونو سره خپلې سیاسي اړیکې جوړې نه کړې، تر اوسه په رسمیت نه پیژندل شوی او موږ وینو چې لکه څنګه چې شاوخوا نړیوال په میډیاګانو کې ادعا کوي چې دلته په افغانستان کې ډېرې توریستي ډلې فعال شوې دي. او زه د یو نظامي په توګه ویلی سم چې په افغانستان کې ډېر فقر ده، ډېره لوږه ده، اقتصادي ستونزې دي. دغه توریستي ډلې په دغسې د جنګ ځپلو هېوادونو بیا په فقیرو خلکو کې ډېر ژر کولی شي چې سربازګري وکړي او امنیت دا مختل کړي.
اندر څه بیا خو هغه داخلي جبهې دي چې د طالبانو په وړاندې وسله والې جبهې ایجاد شوي دي، بل د ترهګرو ډلو فعالیت په افغانستان کې. ستاسو په نظر د ترهګرو ډلو فعالیت ولې دونه پراخ شو؟ آیا طالبانو پر دوی کنټرول لاسه ورکړی دی؟
ګوري، توریستي ډلې له طالبان سره د جبهي جنگ توان نه لري، خو د چریکي حملو ډېر امکانات په افغانستان کې سته. سلونیمې لسیزې جګړه تېره شوې ده او طالبانو هم کار علاقه ته نه سپارلی. ډېر په مغرورانه توګه خوشحاله دي چې موږ امنیت راوستلی ده او زموږ په مقابل کې څوک یو عمل نسي ترسره کولی. خو لکه وینو چې اوس ځینې حملې کېږي او هغه هم په هغه ځایو کې چې د نړۍ د رسنیو سرلیک ګرځي، ځکه چې داعش یا بله کومه توریستي ډله چې په افغانستان کې حملې کوي، هغوی کوشش کوي چې په داسې ځایو کې حملې کوي تر هغو خپل شتون وښیي. نو د دې لپاره طالبان هغه کورنۍ دنده چې هغه د افغانستان د خلکو مشروعیت ده، د خلکو سره نږدېوالی ده او بهرنۍ ډله چې د بهرنیانو سره باید اړیکې سمې کړي، تر هغو د سیمې د هېوادو د ګاونډیو هېوادو سره ښې اړیکې او دا د افغانستان په امنیت او په اقتصاد او په سیاسي بهیر باندې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي.
نو دې ته په کتو چې فقر متاسفانه ورځ تر بلې په افغانستان کې ډېریږي، بیکاري ډېریږي او د ترهګرو باندې د کنټرول هم د طالبانو لکه څنګه چې لیدل کېږي هغه شان نشته، نو راتلونکی تاسو څنګه ګورئ د افغانستان امنیتي وضعیت په داسې حال کې چې موږ متاسفانه په یو ښه حالت کې نه یو؟ اوس هم
که چیرې نړیوال په همدغه رقم چې اوس افغانستان د معاصري او د تعلیم په حالت کې ساتلی ده او دا فشار ټول په خلکو ده او له بلې خوا نه خراب ګاونډیان کوشش کوي چې توریستي ډلې دوی تیار په خپلو هېوادو کې تربیه کوي او هغه افغانستان ته ولیږي او په افغانستان کې کوم فقر چې ده، زه باور لرم چې دوی به خپل تعداد د سربازانو بلکې زیات کړي او دغه توریستي عملې چې تاسو تیر میاشت کې موږ شهیدانو دا به اخیری یا ورستۍ نه وي داسې ډېرې هم نه بوسي.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واورئ. د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 اویا، 2140، 13800 او 15640 کیلو هرتز اورېدلای شئ.
د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته یو شارګوټی جوړیږي. دا شارګوټی به روغتیایي مرکز، جومات او نورې اسانتیاوې ولري. دا شارګوټی په 40 میلیونه افغانۍ جوړیږي او لګښت یې د ډی آر سی یا د ډنمارک کډوالو شورا ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د تیر وګی اسمبلی پر 14 نیټه د کونړ نورګل ولسوالۍ اړوند مزار دره سخت زلزلې ولرزوله چې په کې شاوخوا شپږ تنه مړه شوي وو، په لسګونو ټپیانو او له سلو زیات کورونه ړنګ کړي وو، چې د ړنګو شوو کورونو خاوندان په روان یخ ژمي کې د سرپناه او نورو اسانتیاو د نشتوالي په وجه کړاوونه ګالي. د دغو زلزله ځپلو د سرپناه د ستونزې د هواري لپاره د ډی آر سی یا د ډنمارک کډوالو شورا په مرسته د شنبې په ورځ اتیاو کورنیو ته د کورونو جوړولو چارې پیل شوې. په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کار کوونکی احسان الله زلزله ځپلو ته د نوو جوړېدونکو ودانیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا خرګوټه خو پهلم د پاره د غره په یو ساحه کې جوړیږي، خو د دې لپاره موږ کلینیک، مکتب، مدرسه، جمعتونه دا ټول په نظر کې نیولي. همدارنګ د حوادثو ریاست د ټولو همکارو موسسو سره په تماس کې دی چې دوی ته د پیپ سکیم او د سرکونو د ټول سہولتونه ان شاء الله برابر کړي.
د احسان الله په خبره چې هر کور په څلور بیسوز مګه کې آبادیږي، چې پکې درې د هستوګنې کوټې، پخلنځی او تشناب جوړیږي. په هر یو کور به 2,15,000 افغانۍ لګښت راشي او په 3 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د ډنمارک د کډوالو ادارې مسؤلین وایي چې یادو زلزله ځپلو کورنیو سره به په ژمي کې د خوراکي او نورو اړینو توکو اخیستلو لپاره نقدي مرستې هم وکړي، چې په وینا یې هرې کورنۍ ته به 15,500 افغانۍ ورکړي. د یادو کورنیو غړو راته وویل زلزلې د هستوګنې کورونه په بشپړ ډول ړنګ کړي، د ژمي یخې شپې ورځې د خیمو او پلاستیکي ترپالونو لاندې تیروي، چې د کورنیو ډېری غړي له همدې امله ناروغان دي. اوس چې ورته کورونه جوړیږي پرې خوښتي. اویا کلن زردین په کړوپ املا او کمزوري ځان د نوي کور په جوړولو بوخت دی.
کورونه وران جوړ شول، به هېد وسېدو نه وتلو. اوس حکومت دا ځای را ته تنګ کړی دی، بس دلته کورونه شروع کړی دی. او بچي غونډه ایسته زندگی به هم ښه شي. زه خو په موږ چاله خو عمر تېر شوی. خو
په تېره زلزله کې په ټول کونړ کې 1,122 کورنۍ زیانمنې شوې وې، چې په دې کې 215 کورونه په بشپړ ډول ړنګ شوي وو او ټول سرپناه ته اړتیا لري.
په اروزګان کې کونډي او بې سرپرسته ښځې وایي
موږ د اتو نه ښځې چې ولاړې دي، په خدای یم کونډیانې یم، په خدای ګرد سره پیژن هم مومنا که به زما یا
با بیړی. د غزنی دا زوړ دود څه شی دی؟
دا په ګڼې خو ظلم دی، هم له دوست سره ظلم دی، هم له خپلې لور سره ظلم دی.
دا موضوعات په لږ وروسته در باورو. اوس د اوکراین په لور. د اوکراین د برېښنا کارګرو په تېره یوه شپه ورځ کې شاوخوا 6 میلیونو کسانو ته بیرته برېښنا برابره کړې ده. د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو کې د روسیې د توغندیو بریدونو له امله د اوکراین د برېښنا ګڼ تاسیسات وران شوي دي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی در اوروي.
د روسیې د بریدونو په وروستۍ لړۍ کې د اوکراین د برېښنایي شبکو په ګډون د دغه هیواد ډېر بنسټیز تاسیسات زیانمن شوي دي. خو د اوکراین د برېښنا کارګر له دمې پرته د ویجاړو شوو برېښنایي تاسیساتو په ترمیم لګیا دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي بېګا په یو پیغام کې په دې اړه لا جزئیات ورکړل.
غلونه شوګنیم انرژیتیکم
نن ورځ اصلي شاید انرژي سکتور دی. د ورځې په اوږدو کې موږ توانېدلی یو چې نږدې 6 میلیونه اوکراینیانو ته برېښنا بیرته راوړو. د ترمیم چارې اوس روانې دي. دوی د پرونۍ تروریستي حملې څخه راوروسته خپل کار له ځان پرته جاري ساتي. روسیې وړمه ورځ د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو څه باندې 70 میزایل وویشتل چې په نتیجه کې ډېر ښارونه تیاره او اوسېدونکي دې ته اړ کړل چې له حرارت او اوبو پرته د تودوخې تر 0 درجې لاندې وضعیت وزغمي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو هم په یو پیغام کې تایید کړ چې د برېښنا د کارګرو د بې ځنډه کار په نتیجه کې د کیف 2/3 برخه خلکو ته برېښنا برابره شوه او د ټولو کورونو اوبه هم بیرته وصل شوې. د اوکراین د دویم ستر ښار خارکیف د ګڼو سیمو برېښنا هم د روسیې په توغندیزو بریدونو کې پرې شوې وه. د تازه راپورونو له مخې د خارکیف برېښنا بیرته وصل شوه. د اکتوبر له میاشتې راهیسې په اوکراین کې د پوځي ناکامیو په پایله کې موسکو د اوکراین د انرژۍ د شبکې او نورو ملکي زیربناو په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي دي. موسکو بیا د خپلو ګڼو نورو بریدونو په څیر دا وار هم پلمه راوړي چې ګواکې د اوکراین د پوځ اړوند تاسیسات په نښه کوي.
په اورزګان کې کونډي او به سرپرسته شزی وایي ک طالبان غواړي عزت خوندې کړي نو د دوی ماشومانو ته دی ډوډۍ پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې اوس مهال زرګونه به سرپرسته شزی شته چې ټول ورځ په شار کې خیرات ټولوي او یا هم د مؤسسو د دفترونو مخې ته په دې نیت ناستي وي چې هغوی به مرسته ورسره وکړي. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا شور او زواش په اورزګان ولایت کې د یو شمیر هغه به سرپرسته شوزو دی چې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره ساتونه مزل کوي. سهار وخت یې ځانونه د ترینکوټ ښار ته رسولي تر څو مرستې ترلاسه کړي خو ډېرې کمې بریالۍ کېږي. بیبي زرمینا د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده او خاوندې د طالبانو په یوه شخص کړل سی یومین کې 2 کال وړاندې وژل سوی. زرمینه چې 22 کال عمر لري په ځوانه ځواني کونډه سوی او د کورنۍ سرپرستی هم ورلغاړې ده. دا وایي اوس اړه سوی ده چې په دې ځوانه ځواني کې په ترینکوټ ښار کې پاکر او خیرات ټول کړي او د خپلو ماشومانو ساتنه پرې وکړي. زرمینه چې شنه چادرې پر سر ده په ترینکوټ ښار کې د یوې هغې خیریه موسسې مخې ته ولاړه ده او د ماشومانو لپاره د خوړو غوښتنه کوي چې طالب وسلوالۍ په دروازه کې ولاړ دي او ساتنه یې کوي. دغه افغان میرمن چې طالبان یې د عزت او پردې د خوندي کولو دعوه کوي اوس خپله دغلته طالب وسلوال ورباندې د لرګیو ګزارونه کوي خو زرمینه مخ نه اړوي. وایي د خپلو اولادو لپاره د خړو غوښتنه کوم.
موږ د اتول شدي چې ولاړې دي په خدای يم کونډیانې يم په خدای ګرد سره پیژن هم مومنا کبز ما یا نور نه کدا درې میاشتې د بل کور دي زیران کې ما دي قران يم یو د بل فال خبرې دا ټول یا کونډیانې دي یا ما یې بیره تناسې چې بسراسې دي دي چې په پنو غوړځي شتې پر ما چې چې در ما دي د خدای نوم کې کوم مش سار چا ولې شو ما دي د خدای کلام وو زما سره جو کومه کو کې تر سره جام دي تاسو مش خپل مومنان په غاره کې وی دي په خدای کې شش کنده په افغانستان کې په یو د ځغه کې به مریا بنه پر ورځګان کې په خدای شي وږي سنان مړنیس مرګ.
دلته یوازې زرمینه نه ده، د دې ترڅنګ دوی نورې ځواني ښځې هم په شنو چادرې کې ولاړې دي. زرمینه وای دا د خاوند د ورونو کونډې دي او د دې سره په کور کې ژوند کوي. دا ښځې هم ځواني دي او دوی هم د زرمینې په څیر ټول ورځ په ځوانه ځواني په شار او کلی کې د طالبانو د سترګو په وړاندې خیرات ټولوي. د دغه دوو ښځو له ډلې یوه بیبي مروان نومېږي. دا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دې په نوم راغلي مرستې دې ته نه ورکوي. وایي چې طالبان پر خپل خپلوان ویشي.
موږ درې نه کونډان په کور کې اوسېږو. موږ په کور کې سرپرست نه لرو. موږ دا والي سره صدا خو هیڅ تو ارزو دي چې موږ سره کومک وکړي. موږ دا کونډان یو دای چې مان څوک موږ ډېر لستانه کورنۍ په وسره کې اوسېږو. کله به دا شزي ورته ډېر لست کس چلولای شي کې ساتلای شي چې کومک مر سره ونه شي. موږ په کور کې سرپرست نه لرو. زه د شپې زما خونې ته چېدلې زه د شپې به هم تور وختلم. والي سره صدا غواړو چې موږ پای چې دی موږ د خپل افغانستان کونډیانې دي اعتمان دي دي وایي چې د خپل افغانستان کونډیانو اعتمان سره کومک وکړي. د مستحقو کسانو سره باید کومک وشي.
د دغه بې سرپرست او ځوانو ښځو شمیر دغلته سلګونو ته رسیږي. چې په دې نیت راوتلي څو د خپلو ماشومانو او ځانونو لپاره د ماښام خواړه پیدا کړي. پر اروزګان ولایت واکمن طالبان وایي دوی د یادو ښځو سره مرسته کوي او کړی یې هم ده. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي ویاند احسان الله حماس ازادي راډیو ته داسې وویل.
هوسا کړی د ځمې پر رسېدو سره والي صاحب د ځینو ریاستو او وزارتو سره غږېدلی ده چې دغه کوم بې وزله کورنۍ چې دي او مستحق دي چې هغو لاسنیوی وسي او مرسته ورسره وسي د هغو لپاره څه ده مرستې برابرولو کې کوښښ کوي.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي دوی پر افغان ښځو بېلابېل بندیزونه لګولي دي چې د خلکو د سختو غبرګونونو سره مخ سوي دي.
ولسواکی
دوی ادارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په غزنی کې د بابیړي په نوم هغه زور دود په ورکېدو دی چې په ودونو کې د ډیرو کورنیو ترمنځ لانجې سیښولې. ویل کېږي د نجلۍ د پلرني کور له لوري د زوم له کورنۍ څخه د دوهم ځل ولور یا هم په یوه یا بله پلمه د ولور په نوم زیاتو پیسو اخیستو ته بابیړۍ ویل کېږي. یو شمېر ځوانان وایي که دا ډول ناوړه دودونه ختم شي دوی ته به یو څه آسانه شي چې واده وکړي او ګډ ژوند پیل کړي. نور حال په دې راپور کې.
بابیړۍ د بابیړۍ خو ظلم ده. بابیړۍ خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له د خپلې لور سره ظلم ده، هم له د دوستي ترمنځ مقصد دا شی راولیسي ټول عمر یې هغه له یاد نه سره وځي.
د غزني قرهباغ ولسوالۍ باران کلا نقشو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی نوموړی وایي خسرې لور په څلور نیم لکه افغانۍ ورکړې وه خو وروسته یې بابیړۍ په وکړ او څلور لکه افغانۍ نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کېږي خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه یې هم بابیړۍ دی.
بیا مو دغه جان ملک ورته ګراو کو یو تر برم شپږ لکه افغانۍ راکړې او واده مې یو رقم سره وکړو خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم هم د هغې دوستي خوند یعنې په 28 کاله وتلي دي. په دا 28 کاله کې هم اوس هم داسې د سلام علیکم هسه وه نور هم دا د دوستي دا مجلس و تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي بابیړۍ نه یوازې چې په ده څه وایي بلکې په سیمه کې رواج لاره خو اوس تر ډېره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډېری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي ښې پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و خو مقصد اکثرو خلکو به ډېر کوو او ډېر چې بالی له خدای ډارېدو یا به شرمېدو هغو بیا نه کوو.
دغه د کور والا ته کله کله دغه خبره ور یادوي چې پلار ما بابیړۍ کړی
اوس خو نو وخت وتلی دی. اوس خو نو اولادونه دي سره په اول کې ډېر دغه فشار وپي مقصد د خواشي خسر لخوا دغه فشار وپي مقصد د مالي ورونو لخوا په خود یې مال لخوا چې ورور موږ یې در به در کړو دا اوس دوستي وکړه دښمني وو.
ډېری روڼان دي په ټولنه کې د بابیړۍ په څېر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړۍ کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړۍ هغه دوستي داسې یو حالت ته را رسولی سي نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړۍ په مقابل کې به دې کور ته راوړل سوی وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک دا ولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړۍ وکړو او ته د بابیړۍ ناوې یې او پلار دې په تا باندې بابیړۍ واخیست.
بابیړۍ څه شی دی؟ احسان الله احسان وایي بابیړۍ له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کېږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کېږي.
بابیړۍ خو یو له هغو ناول دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج ول پخوانه سی بابړی معمولا یو هغه اضافه بار سیله مهر بغیر به نور اضافه پزول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دی او دا بل عامل دی کې د سی هغه کورنۍ سی دی دوی باید دوستی په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مختلل ولا یو ښه دوستی پات سوی وای هغه دوستی به خوند کوله.
د بابړی دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیرای نور سیمو کې هم رواج لري چې اوس مخ په ورکه دودای خو ډیرای کسان دا غشتنه کوي چې ک په ودونو کې د بابړی پر انګټول غلط دودونه پای ومومي ډیرای ځوانان به لا زیات ستونزو څخه په امان سي.
اوس څلور نیمه بجې دي او د لنډو خبرونو نوبت. د افغانستان د په سالنګ تونل کې تیر شپه د یو ټانکر د سوځیدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ لږ شلو تل وړ شوی دی. د پروان د والی ویندوی سید حکمت الله شمیم وایي په دې پیښه کې تر 20 ډیر نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ممکن د مرشوب شمیر تر دې هم واوړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ایران وایي چې د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی د سفیر په توګه ټاکلی دی. حسن کاظمی قومی وروسته له دې په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه وګمارل شو چې مخکینی سفیر بهادر امینیان یې هغه ته د یو منصوب صوتي فایل له افشا کېدو وروسته ورواله. ایران ګواښ کړی چې د واتس اپ او انستاګرام اپلیکیشنونه به چې په دې هیواد کې ډیر کارونکي لري د تل لپاره بند کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي محل ویش مخکې راتلونکي اونۍ دوه صوبایي اسمبلی منحل کړي او د پاکستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیسو پرتانه په برید کې لږ تر لږه درې پولیس وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو سلامونه او شهیلی می ومني. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو زموږ هغو دوستانو ته چې همدا اوس زموږ غږ د ازادي راډیو څخه اوري څرګنده ده چې د څه د پاسه دوه اونۍ راهیسې زموږ راډیو په افغانستان کې د اف ام څپو له لارې نه اورېدل کېږي چې له بده مرغه زموږ یو زیات شمېر اوریدونکي له همدې وجې د ازادي راډیو له اورېدو څخه محروم دي. خو تاسو کولای سئ زموږ خپرونې پر لنډو څپو 19 او 15 مترو باندې واوري او همدارس که څوک انټرنیټ ولري کولای شي زموږ خبرونه د www.azadiradio.com باندې واوري. نو په دې هیله چې دغه ستونزې هرڅه ژر حل شي او زموږ ګران اوریدونکي وکولای شي خپل رادیو په ټول هیواد کې بلا کوم ستونزې واوري رابسو د نن ورځې خبرونه به د تل په شان ستاسو د ځینو پیدا شوي کسانو په اکله د معلومات راکوونکو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو.
بلی السلام علیکم د ډیری مودې بعد زه ټلیفون کې ترغلې مل تاج ننګرهارې ما ننګرهار ولایت نه زمونږ سیمه چې ننګرهار ولایت د پتورخم کې ما یو ماشوم پیدا کړی ده چې نوم یې محمد ده. دا پلار نوم لونګ یادوي چې دا ماشوم د هر چا وي نو ماته د مهربانۍ د وجې په دې شمارو زنګ وکړي. پر ورته اول د پېښور هم وایم او د دې ځي د پېښور شماره ده 0092 یو درې یو څلور نه 0202 شپږ څلور د دې شماره کوم 0102 2012 یعنی 0102 2012. ازادي رانه اله کوم دغه پیغام ست کړی او زړه ولي چې دغه مشهور چا ویډیو مشهور د کوچنی ذاته کاله عمر ده او تور جامع برتن دی اورش په جاړي به مشهور چې ما سره د خوې پما
السلام علیکم روشن صاحب، ستاسو ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه لیکي ته راغلم، ته محمد نور مرانی کابل ولایت د سود ولسوالۍ څخه. روشن صاحب، موږ یو ماشوم موندلی چې دی محمد الله په نامه دی، د احمد الله زوی دی، لږ عصبي ستونزه هم لري، د لسو کالو دی، څلور ورځې کېږي چې موږ سره دی. دغه نو ډېر خفه دی، خپلې کورنۍ پسې ژاړي، بس کار چاته پته وي یا د چا د کورنۍ وي زه ورته ټلیفوني شمېرې وایم، بیا د موږ سره اړیکه ونیسي. لومړی کې د واټساپ امتحان شمېره وایي 0 1 3 6 9 2 یعنی 0 1 3 6 9 2 اخري و بل امتحان شمېره 0 1 9 3 5 3 یعنی 0 1 9 3 0 8 5 4 اخري و. ډېر زیاته مننه روشن صاحب چې موږ ته وخت راکړه، بیا د خدای په امان، ښه وخت.
سلامونه اونې کې هلی روشن صاحب محترم، مختلف کسرو جوړ چې جمعي په تنو لري. زه کشمن تاریخیل يم د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نه. ما ته څه موده مخکې یو هیوادوال د مسعود خرمي په نامه باندې د ایران هیواد نه زنګ وهلی و. د ایران هیواد ته مخکې تللی وم، هلته بندي وم، اوس له زندان نه خوشي یم او د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی ځان معرفي کوه. که هر څوک غواړي د خرمي صاحب په هکله معلومات پیدا کړي، البته مسعود خرمي نومېږي. زما د ټلیفون شماره د ماتری زنګ وي، په هکله معلومات ورکړم 0 9 8 1 1 1 1 بل شماره ده 0 8 1 4 8 4 8 8.
سلامونه نیکې له احترامات روشن صاحب محترم، تاسو بیا چې سو غوري ازادي راډیو ټول خو غوري دونکو ته همدا وخت مو خیر. زه در سره د ټلیفون پر کرخ وصل شوی مزاج لیکوزم او بیا د خوست ولایت له خاص خیر. دلته زموږ ملګری یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی چې عمر تقریبا د 3 کالو په شاوخوا کې دی. تورې غټې سترګې لري، غنم رنګ قواره لري او تور برابر وېښتان لري. دا کوچنی ماشوم که د هر چا وي نو ما سره دی په دغه دوه غبرګو ټلیفون شمارو اړیکه ونیسي. لومړی امتحان شماره 0 1 1 1 1 4 8 یعنی 0 1 1 1 1 4 8. بل اتصالات شماره ده 0 8 0 2 5 4 2. امتحان شماره بیا وایم 0 1 1 1 4 8. رشته محترم کله چې دغه پیغام نشر کوي تر څو د دې ماشوم کورنۍ پیدا شي او دا ماشوم ورته وسپارو. پس ښه وخت خدای په امان.
ګرانو دوستانو، دا وستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د جنو پیدا شوی کسانو په باب معلومات راکوه. ستاسو څخه مننه. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګره سره واورو چې د خپلو ورکوسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته، سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نمیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا دوه کاله کېږي چې د کور نه درک دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یې یا لیدلې نو پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپله شیرین یې هم درلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 8 10 5 2. والسلام په احترام.
سلامونه نیکی روشن صاحب، تاسو څوک چې د ازادي رادیو د لارې دا برنامه او تاسو ته سلامونه کوم. اله دې سبا جان پر یادیم له لمنه د پیغام په زمان خدمت یو دوست هغه محمد نمیز د عبدلادی اکا زوی دی. کم از کم 9 کال 3 کال عمر لري. نو د خپل کور نه دغه څه وی دی چې هر چا ته پاڼه معلومات وي مې د خپل ځاغه او مازه په دغه ته په نشو یاره اړیکه ونیږي چې په شمیرې وایم سپروا سپراته څنګه دوا وراته څلور نه و خپل شمیرې وایم سپروا سپر د څنګه دوا ور درې څنګه دوا شمیرې پر بیا تکراروم سپروا سپراته څنګه دوا وراته سلور نه و او بل شمیرم وایم سپر و سپر پنځه دو واره درې دو سپر پنځه دو نو هر چا ته که په اړه معلومات وي یعنې چېرته مثال پاتې وي نو ما ته دې په دغه شمېرو ادې ته ونیسي شمېرې زه بیا تکراروم سپر اووه سوه اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه اووه نوي سپر اووه سوه پنځه درې دېرش شل درې پنځوس خو چې مې د لاسه کښې ستا ته پیدا کړې ښه وخت ښه ژوند بیا د خوښوم
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو مینه والو ته د بشیر یم د کابل څخه دغلته موږ نه ماشوم نه درکه شوی دی د احمد ولی په نامه ده د شپږو کلو بهیې لږه صحابي تکلیف هم لري تور بوټونه تورې جامې پرتن دي د هر ورځ ته معلومات نو ما ترې په دغه شمېره زنګ وهي صفر واویا لس دوه پنځه اته سوه دوه نوي یعنې صفر اووه یو صفر پنځه دوه اته نه دوه
سلامونه کیلې د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو اورېدونکو ته حکم د جلال آباد خار څخه نه زما یو ورور دی د لس میاشت څخه نه درکه شوی دی ژبه ګونګ دی او غوږونه کون دی که چا ته په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخه دې له په دې شمېر ټېلیفون شمېرو له موږ سره اړیکې ونیسي صفر اویا څلور دېرش یو پنځوس نه سوه پنځوس بله شمېره صفر اتاویا څلور دېرش اتاتیا دوه سوه یو درېمه شمېره صفر اویا درې نه څوارلس څلور سوه درې شپېته مننه وسلام
دس میرا سپر اتاویا اوبنوی لس ستدیش یعنی سپر تو نها و یو سپر یو ری اتو
سلامونا روشن سبتا تا تا تر سنگ تخنیکی هم کار در سوک چوری ازادهی راڈیو دول تیو خاص سلام دا وقت خیر زه ولید خان تنها د ننګرهار ولید له کامې ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې چې دوه ورځې مخکې زما د تره زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان نادرکه شوی دی که چا سره په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي شمارې وایم صفر اتاویا څلور سوه پنځلس دوه شپېته یو څلوېښت یعنې صفر اووه اته څلور یو پنځه دوا ی فالور یو روشن شمار وایم صفر نهاویا نهاویا اویا پنځه سوه شپږ اویا بیا تکراروم صفر و نه و نه و صفر پنځه شپږ و شپږ ډېره مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته مو وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر
السلام علیکم عبد الحنان مولین مدا کندهار ولایت څخه زما یو دوست رکتی د ذبیح الله په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات نو ما ته دي په همدغه شمېره کې د خوندي سیم د زنګ وي شمېره ده صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار دی صفر پره اووه سوه شپږ دېرش پر پنځوس اووه اویا او یا هم بله شمېره د روشن ده صفر اووه نه نه درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار دی صفر اووه نه نوي شپږ دېرش پر پنځوس اووه اویا او یا هم بل شمېره د ایم ټي این ده صفر اووه 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 درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمېرې تکرار دی صفر اووه سوه اووه اویا شپږ دېرش تر پنځوس اووه اویا د خدای په امان
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو مینه والو ته محمدي جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نادرکه شوی د سادرولي په نامه ده. د شپږو کلو به لږ اعصابي تکلیف هم لري. تور بوټونه او سپین کالي پرتان دي. که هر ورور ته معلومات نو ما ترې په دغه شمېره زنګ وهي. د اتصالات شمېره ده 0شپږ اتیا دوه سوه څلور پنځوس اووه سوه څلور شپېته یعنې 0

 　  8　　 2】 5      4      5││　 6││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ لاس دو پندوس اته سو دو نوی یعنی سپر و و یو سپر پنځه دو اته نه دو او بل هم د واتساپ شمیره ده که غواړی چې په واتساپ انځوران یې راولېږي نو مونږ ته دې په واتساپ په دغه شمیره باندې هغه د واتساپ شمیره ده سپر و اویا یو دېرش شپږ اتیا نه سوه اووه ویشت یعنی سپر و اووه درې یو اته شپږ نه دوه اووه د خدای په ما
همدارز زموږ یو اورېدونکي دغې خپرونې ته یو لیک راستولې دی او په هغه کې داسې وایي رسول خان د وزیر زوی د خوست ولایت د علیشیر د کلي څخه د یوه کال راهیسې د خوست بازار څخه ورک سوی دی که هر چا ته معلومات وي نو په دغه نمبر دې تلیفوني اړیکه ونیسي د تلیفون شمیره صفر اووه اویا درې څلوېښت دوه اویا دوه سوه اوولس شمیره تکراروم صفر اووه اووه څلور درې و دوا دوا یو و او بل شمیره ده صفر و سو ننوی پنځه سو اتا اتیا څلور سو اتا اتیا شمیره بیا تکراروم و نه نه پنځه اته اته څلور اته اته کار چا پیدا کړی وي هغه ته انعام هم ورکو دا زموږ د ګران اوریدونکي لیک چې ما ولوست
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او تا تخنیکی همکاران ته زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی، د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادره کوي. ده د پنج مریضي درلوده، یوه ناسې وکړي د کار نه کوي، نو اکثره وخت به دی تللی و هراته، هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي، نو په دغه شمیره دې موږ سره اړیکه ونیسي. اول دې سیم شمیره درته وایم: صفر اووه سوه نه سوه لس څلور سوه درې دېرش. د دې سیم شمیره بیا درته وایم: صفر اووه صفر صفر نه یو صفر څلور درې درې. دوهم دې اتصالات شمیره درته وایم: صفر اووه درې یو درې دوه شپږ شپږ دوه نه دوه صفر. بیا هم د اتصال شمیره: صفر اووه درې یو درې شپږ دوه نه دوه صفر. نو د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو، باید زموږ اواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري چیرې که مړي یا که ژوندی دی درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمیره ناست نه شي. خو دی چې موږ کوچناک سړی وو، په تنه دې غټ نه وو، شاوخوا د څلوېښت کالو په اندازه به عمر بلوس انشاءالله. هر مونږ دې تړله، نو که هر مسلمان درک ولري باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي او د خپل وخت مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
بلی السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشحاله به یاست. طاهر روشن صاحب تاسو سلامونه کوم، ستاسو ټولو همکارانو سلامونه کوم، په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشحاله به یاست. زه احمد عیساک افغان یم له کندهار څخه. طاهر روشن صاحب تاسو په تیرو پیغامو کې یادونه وکړه چې پیغام د سره فساد څخه متاسفانه چې ما دغه دوست نوم نو اخیستی، زموږ دوست چې ورک وو زما سره نوم یار سوی و، نو دغه دوست نوم چې دی سیمې اولاد دی، د نو کال دی، د کندهار څخه درک سوی دی. نو دوست یې لمنه څخه جنگ ولی وو، دغه دوست نوم نه دی اخیستی چې موږ دغه پلان کې دوست پیدا کړی دی. که چېرې هغه دوست ما غږ اوري، نو د سیمې اولاد په نامه دی، د نو کال دی، که چېرې د سره یې نو ماته چې جنگ ووي یا چې خپل پیغام ثبت کړي او ماته چې دغه دوست ټولې نشانې راکووایي. زه به دغه نشانې ورکوم چې مولا په نامه دي، د نو کالو څخه دي، د کندهار څخه نه درکه سوی دی. نو دغه یو څه وخت کېږي، زه به خپل شمېرې ورته ووایم که چېرې زما غږ اوري، زما سره دې پر دغه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسې. افغان بیسیم شمېره ده 0 8 3 3 0 9 2 5. اتصالات شمېره 0 8 1 1 4 4 9 2. شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 2 8 10 9 5. اتصالات شمېره 0 8 1 1 4 4 9 2. مننه ژوندۍ اوسې تا روشان صاحب زموږ پیغامونه نشرې. نور مو وخت نه نیسم، ښه وخت ولرئ. د الله
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د ورکشن عزیزانو د خپرونې ټولو مینهوالو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. خلیل اشنا یم، له کونړ ولایت مرکز اسد آباد انتس سره اړیکه ټینګ کړی یم. زما یو تن وراره چې صداقت نومېږي، د پلار نوم یې نوررحمان دی، د تره نوم یې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلي اوسیدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چاته د دغه په اړه معلومات دي نو لطفاً په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 8 6 5 5 3 4. یو شمېره یو ځل بیا 0 8 6 5 5 5 3 4. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو، نو پرغه شمیره دې من سره اړیکه ونیسم.
سلامونه روشن محترم، تا ته تخنیکی همکار ته د ازادۍ رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته دغه وخت مو په خیر. زه خیال زړګی در سره یو ځل پیغام پرېږدم. ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری د هغې وراره په نوم د خیدر ولد صبر د نوي میاشتې راهیسې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. د دغه هلک خپل نوم حیدر، د پلار نوم یې صبدر او د تره نوم یې ګلولي دی. د دغه ماشوم په اړه هر څوک معلومات لري نو له مونږ سره د لاندې ټلیفون شمېرو اړیکې ونیسي چې اتصالات شماره ده 0 3 0 5 3 3 8. یعنې 0 3 0 5 0 3 3 8. بل شمېره ده 0 8 9 6 8. یعنې 0 9 2 0 3 8. واټساپ شماره وایم 0 3 0 5 3 8. ډیره مننه. بس هیله ده چې دغه پیغام بار بار نشر شي. خدای پامن.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګلدل منډونه ته برشت ورسواله سره پاره کومو جانه یو دامه زی تقریبا دا څلور کال کېږي د منیر په نامه دی. نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دی موږ ته ټلیفون وکړي 0 8 4 1 4 1 3 4 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 4 1 3 4 1. دغه شمیره د دغه شمیره یو چې مسر معلومات وکړي نو ډیر جن خوشاله کیږي. د کنجک د سیمې د غریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا 30 کال عمر لري. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. خکسار د لاندې مل جلال آباد نه دلته په جلال آباد کې د مونږ له سیمې یعنی د زرکې له سیمې یو ماشوم بې درکه شوی دی. تقریبا 3 ورځې کېږي سرې جامې په تن دي او دغه تور رقم سپلی په خپو دي او د سړي جامو کې تور تور نه هم شوی راګنې تور او سرې جامې سره ګډي وړي دي. نو کار چا کتلې وی دور د خپل د ټلیفون شماره وایم په دغه دماغ سره اړیکه ټینګ کی. د ټلیفون شماره د 0 8 9 5 0 9 2. یعنی 0 0 0 9 5 9 0. ازادي رونه مننه. یو جهان او دغه پیغام نشر کی او بار بار نشر کی تر څو د خپل کوچنی خپل کورنۍ تورسیږي. خدای په امان.
د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ ورک عزیز ورور چې ورک دی د متی الله په نوم باندې دی، د شپانوس کال عمر لري او د څلور میاشتې یا څلور نیمې میاشتې کېږي چې ورک دی. خپل د کور څخه درک سوی دی، د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د شرک د کلي دی. خپل د کور څخه درک سوی دی. که د چیرې د چا په اړه باندې معلومات وي او یا ورسره وي په دغه شمېره باندې د زموږ سره اړیکې ونیسي. 0 3 1 2 5 2 1 شمېره یو ځل بیا 0 3 1 5 2 1 2 1. والسلام په احترام.
له هر څه نه مخکې د رادیو ازادي کارمندانو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم احمد شاه د مزار شریف د ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ د سرکمبز د کلي اوسېدونکی یم. په نامه د محمد ایوب د عبدالله خان زوی، 2 کاله مخکې د ایران په لاره کې ورک سوی ده. که څوک خبر لري په دغه نمبر دی زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 871 91 83 56 0 100 101 93 85.
عزتمن اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، خو تاسو بیا هم خپل پیغامونه نه یوازې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشین له لارې، بلکې د واتساپ له لارې هم راولېږي. موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګل.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042 02 21 11 21 15.
چی پر